مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د خپل قربانا جيبا مر سلامونه قبول کړي د ګول ورځ دا د مازیګر سلور بجې دي په دې سات کې زمون کا سره واده وی د تا تری پروگرام د پروگرام د تلرو په دې پروگرام کې یو ګل ګل شخصیت زمون ملما ده چې روسته به درو کې جنو خدا ګړې تاسو ته نساج مل د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبر نه وړاندې کړي
دا خبرونو سره ټکی افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د پولي بلی غاړې نه نورې ګولې غورځولې نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی د امن لخکرو غړي وایي چې د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي او د امریکا په کولاډو ریاست کې هغه تن چې دولستنه یې په سنما کې وجلی وو امکان دی چې نن به عدالت ته وړاندې کړل شي. اوس تا خبرونو تفصیل افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې که د پولي بلې غاړې نه نورې ګولې غورځولې نو اړیکو ته به سخت زیان ورسیږي. خو د پاکستان پوز د بریدونو کولو دا تورونه رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار پر ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر په تازه بریدونو خبرو لپاره وربللې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر وایي دغه مسله په ملي کمی شورا کې هم سرل شوې ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وایي
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې څه جواب کوي او که استهزا کوي.
بلخوا تیر شپه نا وخته د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی د امن لخکرو غړي وایي چې یو خبر سره د حکومت لاړخه اوس مرستې نه کیږي او بل اړخته د وسلوالو لخوا ورته د بچل کېدو ګواښونه ورکړل کیږي. د امن لخکر غړي وایي د پاکستان پوز ورته ویلي چې د امن لخکرو نور ضرورت نشته. د امن لخکر یو غړي شاه حسین په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي بلخوا د بردیر د پولیسو مشر احسان الله وایي چې د امن لخکرو سره حکومت خپل مرستې کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګواکې حکومت د دوی د مرستو نه پشا شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال لیډیو ته ویلي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه دوه لکو ماشومانو ته د ګذر د ناروغۍ نه د بچ کېدو د څاڅکو ورکولو لپاره وسلوالو سره د انتظامی خبرې اترې روانې دي چې د ځایي وسلوالو د ګواښ له وجې دغو څاڅکو نه بې برخې پاتې دي. د روانې میاشتې په شپاړسمه اولسمه او اتلسمه نیټه په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نه د بچ کېدو د څاڅکو کمپاین ترسره شو خو په شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په باړه کې ځایي وسلوالو د دغه کمپاین مخالفت کړی و او ګواښ یې ورکړی و چې یادو شوو سیمو کې به د دغه کمپاین کارکوونکي نه پرېږدي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا په واشنگتن کې د ایډز بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی دی چې مقصد یې د دې بیماری نه د بچ کېدو په اړه د نورو ګامونو پورته کولو لپاره غږ کول دي چې په تیرو دریو لسیزو کې د بیماری 1.5 میلیونه تنه وجلی دي. د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیم یوې غونډې ته ویلي چې د ایډز بیماری ختمولو ته نیستی شوی دی.
I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here.
زوجمنه کوم چې نړیوال بانک باز تاسو په مرسته د ایډز د ناروغي خلاف تر هغه نستړی کیدونکو کار کوي تر څو موږ دا جنگ وګټو. تاسو ما سره د اخلاقی طاقت په آماده کولو کې مرسته وکړي او عملی ګامونه پورته کړي. دارنګ د ایډز د ناروغي ضد تحریک د غربت په ختمولو کې هم لوی پرمختګ کړی دی.
دغه سي د ایډز لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی هر کال د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره 14.8 بلین ډالر خرچ کوي او نورې 2 بلین ډالر امداد ته اړتیا لري. دغه کانفرنس چې یو اونۍ به دوام وکړي او په 20 جولای به تر سره ورسي تر سر اتور سی د کال 1990 ورستو په امریکا کې لومړی نړیوال ایډز کانفرنس دی. د امریکا په کولاډو ریاست کې اغتن چې دولستنه یې په سینما کې وجلی وو امکان دی چې نن به عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا د امریکا د کولاډو ریاست په ارورا ښار کې د اتوار پر ورځ ناوخته په زرګونو وګړي د هغه ښکار شوو کسانو د مرګ په غم کې راغونډ شوي وو چې د جمعې پر ورځ په سینما کې د یوې ټول وجنې ښکار شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما په اورورا کې د یو اسپیټال دورې رستو ویلي چې په حمله کې د بچو او د دولس وجل شو کسانو خپلوانو لې غاړه ورکړه او ورسره غمراسي کړې ده. اوباما زیاته کړه چې هغه ته ویل ټول هواد دی په فکر کې دي. نن به جیمز هومز پر رسمي ډول په کیس کې د تورنیدو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. د کیوبا تر ټولو پیژندل شوی مخالف اوسوالدو پایا پرون د موټر د ټکر په پیښه کې وجل شوی دی. شپېته کلن پایا د کریسچن ډیموکراتیک غورځنګ مشر وو او د پیښې پر وخت د کیوبا په ختیځ کې د سفر په حال کې وو. په سمدستي توګه لا د دې ټکر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پایا په 2002 کال کې د یوې ګوندې واکمنې په برخه کې د ټول پښتنې لپاره د بمبارزې مشري کوله چې تر 150 زیات لاسلیکونه یې راټول کړي وو، خو دا غوښتنه د کیوبا د کمیونیست حکومت خوا ونه منل شو. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري د تا تاریخ پرونه پیلو.
تا ترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د تا تاریخ پرونی قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. خوشاله يم چې بیا هم را سره یده مازیګر لمونږ سره تیروي او نن را سره په پروګرام کې د پښتو ژبې یو خوږ ژبه شاعر اکبر سیال ملمه ده. مخکې تر دې چې هغه باندې غږو کو راځي د هغه په اړه زمونږ د همکار هارون باچا لند راټول کړي معلومات تاسو ته دروړو.
اکبر سیال د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې شاعر دی چې تل یې د مینې، محبت او د امن سندرې ویلي دي او د ټول انسانیت سره مینه کړې ده. نوموړی د نن 9 کال وړاندې د 1903 کال د جنوري په 3 نیټه د ملکن په بټخیله کې زیږیدلی، خو د دوی د پلار نیکه کلی جندول مایار دی. اکبر سیال پښتنو ته تر دې ګړی 8 کتابونه ډالۍ کړي چې هر یو یې کرا، پتول پورا او د پام او ستاینې وړ دی. د ده د شعرونو کتابونه دي ژوند جانان، رنگونه، جنگ اور لگی، دا پرہرونه بگندل غواڑی، اوخ کی اوخ کی مسکیتوب، زمون پکلی کی شرم جوڑوا، پ گلدرو دی ورول اورونا، او ہمدارنگا اکبر سیال دا خوشحال بابا شیرونه هم جاپانی جبتا دا جاپانی لکھوال لہدیتی ایشوس کا پ مرستا اجباڑ دی دی. اکبر سیال شیرونا گنش میر ہنرمندان ویلی چوائی دا اکثر ہنرمندانو دا کارنا مطمئن دے. اکبر سیال دا محل پ اسلام آباد کی اسی گی او دا جاپان پ سفارت کی دند لری. دا گل گل شخصیت نند مشال ریڈیو پ تا ترخ پرونه کی ملمد نو دنن تا ترا د اکبر سیال کړي.
اکبر سیال صاحب تاسو ته په دې مازیګر کې په دې بندر کې په دې تا ترخ پرونه کې نجیب عامر هرکلی وایي. ستړي مشه مشال خبر هم په دې باندې وورو.
یو ډېر لوی ارزښت لري، نو یو نړۍ مننه چې زه مهم میلمه کوم. ډېر زیات تشکر، ډېر زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه. تاسو برا سره په پروګرام کې اوریدونکو به هم اوریدونکو کتا سم ته ټلیفون کول واړی په دې پاکستان په دې ویډیا نمبر باندې مونږ ته ټلیفون کولای شي 0800 22 03 3. یو ربیا ووري 0800
2233. د دې ترڅنګ تاسو په نورو شمیرو باندې هم د پاکستان او د هر ځای نه ټلیفون کولای شئ، خو پاغه باندې به پیسې په تاسو باندې راځي. 00 420 11 40 115 00 420 11 40 215 00 420 11 40 315 وروسته شمیره ده 00 420 11 40 415. سیال صاحب، د امن لپاره شاعری کوي تاسو، نن سبا ستاسو شعرونه چې سړی اکثره لولي یا د هنرمندانو نه اوري، دا خو د اوس زمانه شاعری ده. اول چې تاسو شاعری پیلول، هغه وخت مو موضوعات ته شعر سو، کوم موضوعات به مو سیلل؟
نو امیر صاحب، د شعرونو دغه سي د مینې، د انسانیت، د چکېدلو تپکو او د مفاداتو لپاره، د هغې د روچتولو لپاره، او په وطن کې او ټوله دنیا کې، خصوصا د هغو مظلومو خلکو ملتونو د ازادۍ دپاره یو سوچ وو. د ماشوموالي نه، د وړوکوالي نه تر دې دمه، نو دغه زما د فکر او زما د لیک بنیادی موضوعات پاتې شوي دي. مینه، امن، ازادي او د انسان ترقی او خوشحالي. نو د شروع نه دغسې لکه دغه رقم شاعري شوی ده او لا تر دې دمه روانه ده.
سیال صاحب، ماشومتوب کومه خاطره کراته وای؟ ماشومتوب مې څنګه تیر شو؟ په نازولتوب کې تیر شو که په محرومیت کې تیر شو؟
ولا ماشوموالی خو سچا د محرومونو ډک ژوند و، او نمو ماشوموالی لیدلې ده، او نمو ځواني لیدلې ده، او لا تر دې د منبغه سي. بنیادی خبره دا ده چې په یو ټولنه کې، په یو وطن کې، په یو هیواد کې، چې په اجتماعي ډول امن او ترقی او خوشحالي او د ژوند رابطې نه وي، نو ټول انسانان دغسې د محرومو سره مخ وي. خصوصا ما خو ماشوموالی او وړوکوالی بیخي د محرومه څخه ډک تیر کړی دی، خو په دې سستومانه یا پیمانه یا پریشانه نه یم. خوشحاله یم چې ماشومتوب او زلمیتوب مې د محرومۍ څخه ډک و. نو د هغې یوه ګټه دا وشوه چې زما په فکر کې او زما په لیک کې هغه سیزونه، هغه عنصر راغی، شامل شو په کې، او هغه د وطن د مظلومو خلکو او د نړۍ د مظلومو خلکو یو غږ وګرځېده. نو والله چې په دغه محرومیتونو باندې ډېر زیات خوشحاله هم
یم. یعنې ستاسو شاعرۍ ته ډېر څه ورکړي، هماغه تاسو انځور کړي دي په خپلو شعرونو کې؟
جی بالکل. زما شعر، زما دا خیال دی چې زما د وطن د اجتماعي محرومیو یو تصویر پکې و هم، او شته هم دی پکې. نو دا ښه خبره ده، ځکه چې د یو لیکوال لیک چې وي، نو هغه د هغه نړۍ، د هغه هېواد، د هغه ټولنې اجتماعي عکاسي کوي. نو ګمان کوم چې ما څه لیکل کړي دي، نو که سمود پسې څوک ګوري یا د نورو ژبو خلک ګوري، نو هغې کې به یو پښتون تصویر خامخا موجود وي.
سیال صاحب، اول ځل مو داسې کله احساس وکړو چې تاسو هم شعرونه لیکلی
شئ؟ امیر صاحب، ډېر وړوکی وم، په داسې څلورم پنځم کې جماعت کې مې سبق وایه. په هغه ورځو کې مې شعر لیکل شروع کړي وو، خو زه په اتم جماعت کې وم. په هغه وخت کې دومره راته یاد شي چې د لسم جماعت د هلکانو الوداعي تقریب و، او پاره کې زه خپل استاد را بلل وم، او پاره کې ما د لسم جماعت د هلکانو د پاره شعرونه ویلي وو. نو دا راته یاد شي، خپل شعر راته پخوا هلی چېرته یاد دی. زما شاعري خو تقریبا د 1978 پورې چې کومه شاعري ده هغه نشته، هغه ګورو چې سوزیدلی دا یا روکه شوې ده که څه چل شوې دي، خو یو شعر نیم راته یاد دی چې کم ته نه خو هسې تش ښکلول غواړم ستا د سرو شونډو په سر د میو جام دی. نو غالبا دا شعر داسې پنځه دېرش کلن شعر دی.
صحیح. نو سه اسلام به مچان اخیسته هغه وخت کیسه سو وخت کی چې تاسو شاعری کوله کوم داسې نوموړي شاعرانو چاغوي شاعری کوله واغې لکستوري پړقیدل تاسو ته تاسو وخت چې تاسو د ماغوي سره هم سفر شي ملګری شي هغه مقام ته دوی رسېږي.
د ډېر زیات خوشاله خبره دا ده چې زه چې کله ډېر زیات وړو کې ما په دغه و ماتم نه هم کې و ما نظم لوک د ټولنې د هغه خلکو سره جوړ شوی وو چې هغې منور خلک وو، هغې تعلیم یافته خلک وو، هغې پوهان خلک وو. په دغه خلکو کې چې هغه زما همزولي خلک وو، لکه زه د هغې نومونه اخیستل غواړم، خصوصا نور محمد مشال، ذاکر حسین، او مونږ دا په کلي کې یو ملګرتیا وه، او بیا په ملکن کې د ننه محترم رحمت شاه صاحب صاحب دغه سره زمونږ اړیکې دغه سره ناسته ولاړه تعلق. نو دغسې دغه د ابتدایي ورځو شعر و شاعري چې د نو په ملکن د جنسۍ کې د ننه دغه ملګرو د صحبت او محفل په نتیجه کې د هغې روزنه او پالنه
سیال صاحب دا شاعران چې وی کله چې یو نوې شاعر راشي مشاعرې ته نو داسې په ملای ټپوي کنه د دوی په منځ کې هم دا حسد وی وي چې بس دا به سبا راشي زمونږ ځای به ونیسي دغه سیز وي؟
اگر داس نه پوهېږم چې دا شاعري شاعران چې وي دا خو ټولنې یا د یو قوم د ولس سترګې وي، خو کله کله له بد مرغه دا سترګې ډېر زیاتې خود غرض او لندې غوندې وي، او ډېر زیاتې په ځان مهمې وي، اکثر ځان ویني بل نه ویني. خو زه یوه خبره کوم چې زه په کوم ماحول کې د کومو ملګرو سره رالوی شوی یم، هغه خلک ژوند پرسته خلک وو، هغه ټولنیز خلک وو، هغې دغسې څه تاثر یا تصور نه لره. اغي وا ځوانان ملګری یا لکان ملګری دا د دې حوصله ځای به کوله، دې ته دې به حاصل چې دې را پاتسي او تکرشي او بیدار شي. خو د تاسو سوال په خپل بالکل صحیح دی چې هغه خلک چې هغه ژوند ته یو نظر نه لري، په ژوند کې یو رول نه لري، یو ویژن نه لري، نو هغه خلکو کې دغه نمونه مرضونه اکثر ډېر زیات وي د کومو چې تاسو په خپلو خبرو کې نشاندهي وکړه.
د دوی شمېره به کم وي. عموما مونږ لیدلی چې مشاعرو کې ډېره زیاته مینه کېږي د مشرانو شاعرانو له خوا. تاسو به هم چې اوس مشاعرو ته ځئ ډېر شفقت به کوئ په هغه وړو باندې چې نوي اول ځل راغلي او خپل شعر اوري.
والله زه خو د ځوانانو شاعرانو سره انتهایي مینه کوم، د هغې حوصلهافزایي کوم، ځکه چې ما ته پته ده او زه په دې پوهېږم چې په ادب کې چې څومره طاقت دی او څومره زور دی، دا د دنیا په یو علم او په یو هنر کې نشته. دا زمونږ خوشحال بابا، رحمان بابا، اجمل صاحب او تر دې دمه چې کوم خلک دي، دا ټول د دغې غیر رسمي تعلیم یا د غیر رسمي ټولنیز ژوند پیداوار خلک دي، او دا ډېر زیات لوی او ستر خلک دي. نو زما زه چې چېرته چلته او دغسې ځوانان لکان شاعران وینو، د هغې کوشش مې دا وي چې هغې ژوند ته سړی را وپاري او پوهې کړي او د ګوتې نه ونیسي او لار ورته وښيي، ځکه چې ادب داسې یو څیز دی چې دا بنیادی طور په دنیا کې دوه غټ علوم دي. امیر
صاحب
یو ته پیتی علوم وي او یو ته سماجی علوم. نو ادب د سماجی علومو یو حصه ده، خو ادب بیا دومره یو طاقتور شی دی چې هغه د ژوند د هر علم احاطه کوي، په خپله غېږه کې رانغاړي او خبرې پې کوي. په دې حواله زه ګڼم چې که زمونږ ځوان کل د ادب سره معرفي شي او ورسره تعلق وي، نمنګ کولی شو چې ډیر تکړه او بیدار کل خپل خپل ټولنې ته ورکولی شو چې دې په کې یو رهنمایانه رول
سیال صاحب اسی په باغ کې چار سمره ګلونه خوشبوئی به زیاته خوريږي مزه خو بکې امدا سي سړې چې ګوري د نن سبا په لر او بر کې ځوانان ډیر شاعري طرف ته مایل دي مونږ دومره ډیرو شاعرانو ته ضرورت لرو کده غو ځوانانو نه مونږ نور کار هم واخلو د ساينس په میدان کې د آرت په میدان کې یوازې شاعري نه ده اته په دې ادب کې هم نثر ته کم پاملرنه کیږي شعر ته ځوانان ډیر راځي د تاسو څنګه غنې آیا شعر یو پوړې ده چې په دې باندې خلک نثر ته خېږي او نور علوم ته ځان رسي
تاسو اندازه بالکل سم ده مال یو لفظ استعمال کو ادب چې په انګریزي کې ورته لیټریچر وایي ادب یا ادبیات دا یو ګڼ اړخیزه هغه دی علم دی په دې کې یوازې شاعري نه ده په دې کې نثر هم دی په دې کې نورې خبرې هم دي خو بنیادی طور ادب ما مطلب دا دی چې دا د یو ماشوم د یو ځوان د هغه تربیت کې د هغه پالنه کې د هغه روزنه کې هغه بیدار ساتي نو په دې حواله زه چې ادب چې دی دا ډېر د کار شی دی خو یوازې دا خبره به در سره ومنم چې یوازې په بابولالو باندې یوازې په سندرو باندې یوازې په شعرونو باندې ژوند نه کېږي ژوند ډېر څه غواړي ژوند ساينس غواړي ژوند ساينسي ایجادات غواړي ژوند ټیکنالوژي غواړي ژوند په ټیکنالوژي کې پرمختګ غواړي ژوند میډیکل غواړي ژوند انجینیرینګ غواړي ژوند کمپیوټر غواړي ژوند ډیر شیان غواړي او هغه سیزنه چې وی نو یو قام او یو ملت پرمختګ کولی شي مخ په وړاندې تک کولی شي او هغه د نړۍ او د قومونو په سیالۍ کې اوږه په اوږه
روانې ده شي مننه سیال صاحب ستاسو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو یو شعر دی اوریدونکو ته وړاندې کوو زموږ همکار امین مدقیق دغه شعر لوستی دی دا تاسو مو اوري اوریدونکو به مو اوري بیرته راګرځو تاسو سره خبرې کوو اجازه ده
سمه
ده راځي ملګرو د اکبر سیال صاحب شعر د امین مدقیق په غږ کې اورو
وشوې مو دی چې د سپوږمۍ زیب او زینت نمري د مخ رڼا به د جانان تر قیامت نمري د کائناتو په وجود کې حرکت نمري مرګ کډیر هم زور ورشي خو قدرت نمري سپ تمام انسانیت کې کوم دښمن نلرم زما احساس د محبت به په نفرت نمري ما دې سترګو په خایست زکه ایمان راوړی هر څه به عمري خو پای مخی د جنت نمری کنر یه چوکی را که گه کرا د ایلم او خیبر کنر یه چوکی را که گه کرا د ایلم او خیبر بغیر د دینا د دی غرونو بغاوت نمری خیس پوزمئی خالون استوری او جبین لکل مر جانان خبر کری چه رنگونه فطرت نمری کد نفرت گولی وریگی نوریگی دیتل، که ده نفرت کولی وریگی نوریگی دیتل، ده سیال پسترگو که شوخی ده محبت.
وشوی مده چه ده سپوگمه زیب و زینت نمری ده مخرنه با ده جانانه تر قیامت نمری. محمد امین مدقیق ده مشال همکارو چه تاسته ده اکبر سیال سیب ده خوک غزل اوڑانده کولو. سیال سیب ده خبرونه پا ده برخه که باوریدون کتم نوبت ورکو چه دوی هوا همزنی پختنه لری. خو اول نبا بخنه غوارو زکا وریدون که ده ریدیو وریدون که دوی پختنه با ممکن ساده وی تاسو ده پار خو تاسو را چون دوی مینه لری نو چرا پختنه اوکرلا هیله ده چه جواب برتا ورکه. نورازی د خبرونې په دې برخه کې دی اول اوریدون کې ته نوبت ورکو تاسو ستړي مشه.
بله السلام علیکم نجیب امیر صاحب ته سلامونه او خیستا او ګران میلمه در سیال ته سلامونه مې چې وړاندې کوم.
کور مو ودان سوکي
همرنګ له لوګر ولایت نه
ته د بخیر راشي. همرنګ صاحب د لوګر ولایت نه د افغانستان او اکبر سیال صاحب تاسو غاوري.
خبر نو کار دغه باندې اوسه د سرنا را تواجی چې دا صفای امر کوي شیر تخکولا ور کوي او دا دایول نگانم هم له تاسو ته کړو کار په هان دا تدیوت لنیګانا راوي چې ما یو د سې ډول یا چلم یا دا ونه یو سندر غاړي په خپل باندې یو شی لیکل چلی کی او دا ځوانان د سیبل خاطر دی دې عادت ته د شاعران دې ته یادونه کوي او سندرغاړي وایي مثلا یو مثال به ورکم ګلزار سی وایي وایي مرزا خان خان چې لم را واخله ټول شکان د لګینه نو کته دې باندې یو سره نه راځي.
ډیر زیاته مننه همرنګ صاحب د ځان ډیر خیال ساتي. تاسو به جواب او خپل سیال صاحب به جواب درکې. خدا شي به یو بل اوریدونکو هم را سره د دوی پښتنه به هم ورو دوړو ته به بیا یو ځای جواب ورکې. تاسو ته هر کله وای په خبرونه کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حکمتیار ترین صاحب ستړی مشه.
خیر چې نجیب امیر صاحب اول تاسو او بیا تاسو ګران میلمه سیال صاحب ته په د شایسته مجګر کې ګډي ګډي او غنچي غنچي سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان د ورور ودان.
نجیب امیر صاحب ستاسو ګران میلمه ته به زه یو دوې پوښتنې وکړم. اول به زه د داسې دا پوښتنه وکړم چې تاسو کتابونه چاپ کړي دي او دویم به زه د داسې دا پوښتنه وکړم چې مطلب یې غزل خیز غزل تر څو شعر پر خیز او تر څو شعر پر کشل کېدای شي چې مطلب غزل خیز څو شعر کشل کېږي. نجیب امیر صاحب
ډیره مننه وربشو. نو سیال صاحب طرف ته او د همرنګ صاحب هغه پښتنه و چې ډیر هنرمندان چې دینن سبا وای داسې ټکی استعمالی په دې شعرونو کې په دې سندرو کې چې هغه د چرس ذکر کیږي د شرابو ذکر کیږي د لکانو ذکر کیږي دغه سې چې عموما مونږ په کور کې اوریدل خنه غنو د ته تاسو څنګه ګوره سیال صاحب؟
نو د همرنګ ملګری ډیر سم خبره وکړه. بنیادی طور زمنگا فوک ادب چی دے اولسی ادب آغا دا سی دے چی اولسی ادب خوبص اولسی وی او پا اولس کی چکے میں خبر موجودی وی ناغا پا اولسی ادب کی ہم موجودی وی زمنگا اولسی ادب چونکہ زمنگ جون غوٹی غوٹی جون دے د پابندۍ ژوند دی د محرومۍ ژوند دی په اجتماعي ډول نو په دغه سه حالاتو کې زمونږ په ولسی ادب کې کدغه سه خبرې کیږي لاغه یو قسم لا بغاوت وی. زه د دې حوصله افزایی نه کول غواړم خو دا هم یو ستونزه ده چې دغه سه بکیږي ځکه چې زمونږ محرومۍ ته هغه حقیقي یا فطری لاری نشته چې زمونږ د محرومو ارمانونو په سفرو کې هغه پټګو کې مونږ ټول عمر لا پښتانه د محرومو سره مخ خلق دي
صحیح
نو بیا دی د مینی هم وگی دی دی د دیدنم تگی دی دی د هر د ژوند د هر سہولت هر نعمت او اسایش څخه محروم خلق دی نو په دغه حالاتو کې زمنګ په ولسی ادب کې هغه شجونه هم راضی د کوم خبرو چې تاسو نشاندهی وکړه خپل خبرو کې نو دا یو فطری خبره ده زما په خیال چې دیتا مخه نیول نه دي په کار څنګه چې دي نو بس ټیک ته ها په شوري ډول هڅه په کار ده چې هغه سیزونه موږ میډیا ته را نوړو د کومو سیزونو په نتیجه کې چې زموږ ځوان کل خرابېدی شي یا هغې د ځینو اخلاقي مسلو سره مخامخ کېدی شي خو زه به بیا ووایم چې ولسی ادب دی او ولسی ادب که تاسو وګورئ نو په هغې کې دومره کافره تنده ده او دومره مینه ده پکې چې هغه د ژوند د هر اړخ احاطه کوي لکه و ټپه زموږ د ولسی ادب یو دغه د یوه هنداره ده زه به تاسو یو ټپه ووم چې هغه زموږ د ولسی ادب هنداره ټپه ده هغه وایي چې سوال به یې څنګه نه قبلېږي او چې غوړ شونډې په زیارت خور کې وجاړي نه نو دا زیارتونو ته تګ او زمونږ د پیغلو زمونږ د زنانو په هغې باندې بیا سوالونه کول او هلته کې د هغې د خپلو ارمانونو د پوره کولو دپاره دعاګانې کول نو مجموعي طور دا زمونږ د محرومیو علامتونه دي او کم سیزونه چې زمونږ په ټولنه کې شته به زمونږ په ولسي ادب کې
صحیح وي به
موجود وي
ښه د حکمتیار ترین صاحب چې
د غزل په اړه هغې یوه پوښتنه
او همدې ته زه راتلم سیال صاحب هغه یوه پوښتنه خو یې جواب شوې ده چې څو کتابونه هغه ستاسو اته کتابونه چاپ دي دوی ته به ووایو او دی وایي چې په غزل کې څو شعرونه په کار وي چې هغه نه غزل جوړېږي
نو بنیادی طور پرې کړې خبره چې پی کو نو کم از کم چې پنځه شعرونه خو لازمي وي په پنځو شعرونو کې یوه مطلب پکار ده او بل ور سره مقصد پکار ده د غزل دی وی شعر ته مطلب وي او هغه اخیرنی شعر چې شاعر نوم پکې وي هغه ته مقصد وي لیکي نو مطلب مقصد او په منځ کې درې شعرونه چې وي نو کم از کم پنځه شعرونه خو بنیادی ضرورت دی دا دی یو د پنځو نه خبره شي نو هیڅ قباحت نه لري هیڅ ستونزه نه لري خو پنځه شعر چې وي نغې ته موږ غزل
ویلې
شو
سیال صاحب ساوره وای اوریدونکو ته موږ سره خصاصو شعرونه شته به موږ روسته ورته ورو خو که تاسو په خپل ژبه باندې اوریدونکو ته د شیبه کې سلری ورته ورول شي
نو ولې نه ګران زه به ته دا غزل
بس مونږ به ورته غوږ شو اوریدونکي به هم غوږ شي او د دې نری نری میوزیک سره به واورو
د زړه په بیه سودا نه کیږي نګارا لاړم
واه
خالی لاسونه ستا د سترګو د بازار لاړم
واه واه واه
او نه می پزړه کې کړې پیدا او نه پزمک اسمان نه می پزړه کې کړې پیدا او نه پزمک اسمان زه د یقین او د ګمان په هر لارا لاړم او ته د وږمو د قافلو په انتظار کې اوسه ته د وږمو د قافلو په انتظار کې اوسه او زرا ولما لاس نیولې سپرلې یا لاړم
ډېر
او په خپل پلو پورې د غوټه کړه خپل ټول رنگونه
واه
خپل پلو پورې د غوټه کړه خپل ټول رنگونه ما ته یو دوه سترګې راواړوه دلدار لاړم او دا چې مې سترګې دي رڼې دا چې مې پاک د نظر دا چې مې سترګې دي رڼې دا چې مې پاک د نظر زد یو خکلی سره ټول عمر پلار لاړم
ډیر
او زد ارمان د لیونتوب د زنګیدو پتکل زد ارمان د لیونتوب د زنګیدو پتکل سیال د زلف په کمسو پسې تردار لاړم د زړه په بیه سودا نه کیږي نگار لاړم خالی لاسونه ستا د سترګو د بازاره لاړم
ډېر ښه سیال صاحب په دې هیله چې راسره یې تللی نه یې ځکه اورېدونکي په تمه دي هغوی به پوښتنې کوي
بالکل
سیال صاحب په ځوانۍ کې د شاعرۍ په ابتدایي ورځو کې د امزورو شاعرانو سره خو به تګ راتګ کېده کلی په کلی به مشاعرې هم کېدلې اوس هم هغه پخوانیو یارانو سره چېرته یو ځای کېږي که نه اوس هر یو د روزګار په تکل کې څوک په اسلام آباد کې څوک په بنو کې څوک په ملاکنډ کې همدغسې جندول کې خواره واره دي
خدای شته چې هغه د ماشوموالي یاران ملګري بس مکه یاران دي او وکه ملګری دي د تیرو پنځه دیرشو کالو او الانکه د ژوند او د ژوند د غمونو او د روزګار غمونو ټول یو ځای بل ځای شیندلي یو خواره کړي یو خو بیا هم چې کله کله سره یو ځای شو نو هغه د ماشوموالي او د ځوانۍ وختونه را په یاد کړو وخاندو ګپ ولګوو او په سور کې شو د ژوند نه ډېر زیات خوند رنګو
همداسې بنډارونه مو بیا کله په شعر کې هم ستایلی دي چې ډېره موده پس پخواني یاران شاعران سره یو ځای شي هغه مازیګر نه یا هغه د نیمې شپې سپوږمۍ نه بیا تاسو شاعرۍ ته څه لاسته راوړي هغې دپاره
او نو داسې خو به خامخا شوي وي او شاعري خو وي هم د ژوند د دغې ورځو پرځو نه پلاله شوي یو صداقت وي خو که ته ما ته دا وایې
نه نه بالکل تاسو خو ډیر خسته شیر وورولو دا شی به اوریدونکي را سره د دوی به تاسو نه څه غواړي د دوی نه به پوښتنه وکړو السلام علیکم
وعلیکم السلام قدرمن ستړی مې
ته ستړی مشه ګرانه څوک یو د کم ځین
فضل رحمان لایق د پښین څخه خبره کوم
ستړی مشه لایق سي
و من خیر او ته و من مت د زړه له کوم یار کلی وایم چې تاسو نن استودیو ته راغوستی دي او ډیر خوشاله تو چې تاسو ادبی او داسې قدرمن شاعر راغوستی دا غو ته خموش پښتنه وکم
مننه آشنا نو پښتنه دموک
اوله پښتنه مو دا ده د سیال صاحب ته زدا و د توام چې په مشایرو کې تا خپل کلامونه په ترنوم باندې ویل ک په خالي تاسو لفظ دی ویل یو اوله پښتنه مو ده
صحیح
دویمه پښتنه مې دا ورته ځین کوله چې تا په مړو شاعرانو کې کم شاعر خوښو او په ژوندۍ کې دي کم خوښو او درېمه خبره مو دا ده ستا کتابونه څو چاپ شوي دي او کوم کوم لایبرری ته ستا کتابونه رسیدلي دي او څلرمه پښتنه مو دا ده چې تا کوم دالته کومې مشاعرې ستا درلاس کوم هغه شاګردان تیر شوي دي چې دا وخت یا ګلکاران دي یا دغه دي شاعران دي ډېره مننه
ډېره زیاته مننه فضل رحمان لایق صاحب رښتیا چې پښتنو کې هم لایق وي یو لمن پښتنه وکړه لې سیال صاحب
سلور پیزه پښتنه
مشاعرو کې په ترنم کې سائل صاحب غوندې شعر وایي کنه ساده ساده وایي
نه زه چې کالج کې چې به ومنو کله کله به مې په ترنم کې وایي خو اسې زه په مشاعره کې دغسې په تحت اللفظ کې په عام ساده انداز کې خپله شاعري وایم او ترنم وایم خو داسې کله کله چېرته ډېر کلونه پس یو کار وکړم خو داسې
نو اوس که مونږ غوښتنه وکړو بیا منئ که نه بالکل روزه هم ده
بالکل سره غوړون بچاشت دي نو زما دا خیال دی چې هغه پښتنو قدرمن او پیاوړې او نوموړې فنکار دی نو دا کار به ملګری وکړي
بس هغه هارون باچا په واس کې به ستاسو کلام موږ اوریدونکو ته لږه شیبه کې وړاندې کو خو د دې ملګری بله پښتنه دا وه چې په مړو شاعرانو کې شاعران خو نه مري د هغوی کلام ژوندی دی یعنی پخواني شاعرانو کې اوسنیو شاعرانو کې مو د چا شعر نه خوښېږي
خدای شته چې په پښتو ادب کې څوک هر څه لیکي هغه مې خوښ دي خو چې ډېر مې زړه ته نږدې دي په مړو کښې نو خوشحال بابا دی او په ژوندو کښې چې مې ډېر زړه ته نږدې دی نو رحمت شاه سایل صاحب دی.
صحیح. او ستاسو کتابونه وایي څومره دي هغه خواته چاپ شوي؟ کومو لایبرریانو ته تاسو لیږلي دي که نه؟
خدای شته د دې نه خو نه یم خبرې زما کتابونه کومو لایبرریو ته تللي دي خو په ټوله دنیا کښې زما کتاب دغلته په یونیورسټي بوکي جمسه پېښور خیبر بازار کښې پروت دي او خوشحاله په دې یم چې کتاب مې چاپ شي او هلته یې ورسوم نو هغه خرڅ شي او خلک یې واخلي. دا زه خپله په دې د خپلو پښتنو لوستونکو انتهایي منونکی او شکر ګزار یم چې کوم رقم زما کتاب اخلي هغه پاتې کېږي نه. نو اوس دا د لوستونکو دغه دی چې هغه کتاب چېرته چېرته به وړي. ما خپله چېرته لایبرریو ته کتابونه
نه دي ورکړي. او د یو پله پوښتنه او لنډ جواب دې ته هم ورکوي چې ستاسو په شاګردانو کښې دا وایي چې د چا تاسو اصلاح کړي په هنرمندانو کښې سندرغاړو کښې او په شاعرانو کښې داسې څوک شته چې هغوی هم بیا نوم پیدا کړي؟
نو داسې مستقله اصلاح خو ما کلی کښې چې ومنو زمونږ یو تنظیم و پښتانه ادبي ملګري پام د پام په نوم باندې یو مشهور تنظیم دی په بټخیله ملکنډ ایجنسۍ کښې او د پام سره چې کوم شل دېرش کسه لیکوال تړلي دي نو د ټولو ځوانانو تربیه مې کړې ده د هغې اصلاح مې کړې ده هغې مې د ګوتې نیولي دي او په هغې کښې بلا خلک دي ما ته خو به دا وخت زه نه پوهېږم چې نومونه به یاد شي که به راته نه شي. البته تر څو پورې چې د هنرمندانو تعلق دی نو زه خپله په موسیقۍ پوهېږم نه خو هنرمندان مې ډېر زیات خوښ وي د هغې سره ډېر ناست پاست یم خصوصا هارون باچا زما د ډېرو څلېرویشتو کالو دېرشتو کالو ملګری دی د ډېرو وړوکوالي څخه هارون باچا مونږ څخه یو ځای وو او د ژوند شپې ورځې مو سره یو ځای تېرې کړې ډېر خوږې او ډېرې ښایسته.
صحیح. دغه ټولنه اوس هم شته سیال صاحب د پام ادبي ټولنه چې ستاسو د دې هلې ځلې اوس هم کېږي؟
د دې هلې ځلې کېږي ښه په ټیک طریقې سره کېږي او هغې خپل سیمینارونه کوي خپلې مشاعرې کوي خپل کانفرنسونه کوي د کتابونو مخکتنې کوي هارون باچا وخت په وخت د هغې پروګرامونه رپورټ کوي هم نو هغه ډېر فعاله تنظیم دی او هغې په ملکنډ ایجنسۍ کښې خپل ادبي ارزښت لري خپل بنیادونه لري او ښه تکړه او فعاله تنظیم دی او خپل سماجي او ادبي رول ادا کوي.
سیال صاحب ستاسو نه مخکې یو اورېدونکي غوښتنه هم وکړه بلکې وویل چې تاسې په ترنم کښې شعرونه وروایي که نه. ستاسو یو شعر دی باچا صاحب ورته ډېر ښه رنګ ورکړی دی دا د کابل د سین بتکه جنۍ د دې شعر په شان نزول باندې که څه خبرې وکړې دې ته مو څنګه پام شو؟ په دې کښې ډېر ښه ټکي استعمال شوي دي چېرته بتکه جنۍ اورېدی نه شي له سړکه جنۍ منګکه جنۍ دا دومره ښایسته ترنم د دې وجه سوه څنګه مو دا شعر جوړ کړو؟
او یقینا دا د باس خبره ده باچا ته د دې شعر هارون باچا ته د دې سندرې یا د دې نظم د منظر او د پس منظر پته شته او فلحال بخنه غواړم په هغې زه خبره نه شم کولی خو دا یوه خبره داسې ده چې هغه شته دي باچا جي هم په یو وخت کښې دغسې یو غوښتنه کړې وه چې یاره وي چې که داسې یو د لایټ موډ غوندې یو سیز وي او ولیکلی شي نو په دې کښې د هارون باچا هم یو لاس شته دی چې هغه په کښې او د دې نظم یا د دې سندرې په شا چې زما کوم جمالیاتي فکر دی نو باچا ته خبر دی او زه نه غواړم چې د دې
سمه ده. نو خو داسې به وکړو چې همدغه شعر د باچا صاحب په غږ کښې به یې واورو.
د باچا په غږ کښې ضرور واورئ او دا پنځه دېرش شعر دي باچا جي ته څلېرویشت ویلي دي او په دې کښې ځینې شعرونه نور هم داسې دي چې هغه ډېر خوندناک دي. زه به هسې یو دوه شعرونه د مزې دپاره تاسو ته واورم نور به یې د هارون باچا په خوږ اواز کښې واورو. یو دوه شعره په کښې داسې دي چې که تاسو چېرته د کرک ته تللي یې نو کرک د پښتنو یوه نومیاله او ننګیاله سیمه ده
بلکل
خو غم دا دی چې په کرک کښې خوږې اوبه نه شته نو هلته زنانه د ډېر لرې لرې نه په سرونو یې سلور پیزه پیزه منگی ایخی وی او دلر لری نو برا اوڑی نارا دا کرک پیغل اکثر پده سر گنجانی شوی وی گو پوجا دا غم منجل گو پوجا ما آیو سیو شیرم پکیو چه بیخ دا منگی بیخ دا اوبو دیوزی بیخ دا منگی بیخ دا اوبو دیوزی و پسر گنجش والا خطک جنه آیو پکی دغا سی کتاسو خیال کری زمون پده کلو باندو که و پده غرنو که تاسو پام کړی نو زمونږ د خویندې خورلڼې اکثر د چرګې چې وي نو دی چې د هګۍ مګۍ واچي نو دا خورانې د چرګو د هګۍ خوري نه بلکې دا را جمع کړي او بیا یې چې کوم دی هغه چرګو ته کیږي او بچي راوړي او دغه شان هغه
سلسله روانه
هګۍ او چرګې او چرګوړي د هغې د معیشت او د اقتصاد یو ذریعه وي نو دغه یو تاثر هم یو شیر کې ویلی وو چې
خدای دې وکړي چې در په یاد شي د روژې کار دی
چې دغه د کینول غواړي د ګو په ټوکرې کینول غواړي د ګو په ټوکرې او ګرځي د چرګې په شان کوړه کوي نه نو دغه شان دا نمونه شعرونه په دغه ځای کې شته دي دا د لایټ موډ شاعري ده او زما د لایټ ما د لایټ موډ ډېره کمه شاعري کړې ده او دا پکې یو سیز راغلی دی خلکو خوښ کړی دی او په خوښتیا کې د ارون باچا ډېر لوی لاس دی سګه چې هغه دومره په ټیک طریقې سره او دومره په خوندناک او مؤثر انداز کې دره
بالکل نو ورازې چې دا خوندونه نور هم زیات کوسیال صاحب هم دغه شعر به د هارون باچا په غږ کې وورو راځي ملګرو
گوری گرزی پستورو ملائکا جنے نرے نرے دا ہم نازکا نازکا جنے رغڑی دا گل پپانو سکا سکا جنے
وڑا وڑا د ګل نازک جنای تاسې د شوخه شاعری چې ووري دا د اکبر سیال صاحب د چې زموږ سره خبرونه کې ملما ده د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره ده او आवाज د هارون بچاو تاسې د سیمې د امنیت لپاره ډیر شیرونه ویلې د هندستان او پاکستان واکدارانو ووري بمونه ما جوړوي ټینکونه ما جوړوي د دې خبرګون مخې ته راغله ده په دې باندې چې عمل کړی دی سیال صاحب
نو عمل کول او نه کول ځان له خبره ده خو بنیادی طور د خلکو فهم او فکر د ستونزې او د مسلې تر ګرځول ضروری دي ځکه چې زمنګ په برصغیر په کوهن کې چې کوم شخړه او کوم ستونزه او کوم یو دردناک او هیبتناک تصویر د هند او د پاکستان د حکمرانانو د جنگ په نتیجه کې راپورته کیږي نو دا ډېر زیات خطرناک دی
صحیح
منګ لیکوالان شاعران کې هغه د پښتو ژبې دي کې د اردو دي هغه دې مسلې ته ډېر زیات حساس دي او په دې باندې وخت په وخت خبره کوي منګ په هم خبره کړې ده نو هر شاعر چې وینو هغه د مینې امن او ازادۍ طلبګار وي هغه جنگونه نه خوښوي ځکه چې جنگونه او لکه په دغه شعر کې چې څنګه ما ویلې د سپو کار دی د لیوانو کار دی د غرڅنو کار دی د انسانانو کار نه وي پښتانه هم بنیادی طور په فطري ډول جنگیالي خلک نه دي جنگ دي ته په دغه سې چونکې دي په غرایز سیمه کې جوړ کې ورغلګر چې په دې سیمه مزید تلي راغلي دي نو دا غي د مخنیوي د خپل مدافعت کې لري ټوپک راغسته دي نو دغه شان زمونږ دلته د هندستان او د پاکستان چې کوم ستونزه او کوم شخړه ده نو دا انتهایی خطرناک او هیبتناک ده لہذا د دې مخنیوي په کار دی نو موږ خو د شعر د لارې د لیک د لارې د نثر د لارې د فکر د لارې په دې باندې خبره کوو او کړي مو دا خدای دې وکړي چې د ټولو خلکو دې طرف ته پام شي ځکه چې د کروڑونو خلکو د کروڑونو ماشومانو د رزق د هغې د تعلیم د هغې د صحت د هغې د جامې د هغې د فیضار د هغې د آسایش سهولت او نعمتونو بجټ صرف او صرف په فوج لګي په توپونو په ټینکونو په جازونو او په بمونو لګي نو غواړو چې دغه سي عملیات په دې سیمه کې نوي دغه په کروڑونو بچي هغه ته ژوند پکار دی روزګار پکار دی تعلیم پکار دی صحت پکار دی جامې پکار دی او ښه ژوند پکار دی
سیال صاحب دا شی به اوریدونکو را سره د دوی تنوبت ورکو تاسو ستړي مشه ستاسو ټلیفون مخامخ ته مهربان شه خو د دوی د ټلیفون په لیکه کې ستونزه ده دغه بل اوریدونکو کتابونو بات ورکو تاسو ستړي مشه
السلام علیکم نګیوانه صاحب
مننه ګران رادیو دې بنده کا
ریډیو باندې د نګیوانه صاحب تاسو همدار جسیال صاحب ته دغه نمشاء الله ټول اوریدونکو سلام کوم
هغه څنګه کړم
لکه لایې تاسو ښه کا نمشاء الله رادیو په تاسو سره خبرونه چار کله وایم
مننه څه پښتنه لري مونږ تاته هر کله وایو
ډیره مننه انی تاسو پښتنه خو دې پښتنه لرم
خو دې
کسان پښتنه دي
اها
اوله پښتنه خو دا لرم چې تاسو ته ډیر په احترام باندې چې دا پښتنه کوم دا کوم نیو شاعران کې دي دوه څه کول پکار دي څه په نظر کې څه ول پکار دي چې دوی شعر لیکي او چې دا مخ مخ وړاندې دلا چې کوم دوی شعر چې هغه د اوریدل ورتي او هغه مینوال ولري هغه دغه په څه کول پکار دي دا چې لند مشوره باندې کول د دغه کوم او دوه خبره ده چې تنور شپه چې دغه کوم هغه څه شعر چې دغه ډېر په ځړي کې شو په هغه په ډېر کې ډېر ځای لري هغه کوم شعر دی نجيب احمد صاحب کده دې لز دې
ډېر مننه محبت خان کاکر صاحب تاسو پښتنه ته به دوی جواب ورکړي نوې شاعران باید څو کې سیال صاحب چې د دوی شعرونه هم دا ورته ورشي
چې زموږ د نوې کول چې کوم نوې لیکوالان دي باید چې د ټولو نه اول اغه خپل ادب د خپل ادب تاریخ اولولي دا ضروري خبره ده زموږ کلاسیکي ادب چې دی کوم معلومه ادب چې دی د امیر کرو بابا نواخ لتر روحاني ادب پورې د روحاني تر خوشحال بابا مان بابا پر حمزه بابا تر اجمل صاحب ان تر دې چې تر
دې مطالعه دی وکي
دا ادب دا لوستل پکار دي د دې نه ځان خبرول پکار دي دادی ولولی او دادی ہضم کی نو ددی په نتیجه کې بعد ددی پلیک کی هوا رڼا را پیدا شي او خوګواله برا پیدا شي او درنواله او پکې را پیدا شي او خپل باغ یو
د دې کلام به هم دا ورې دوه ورشي مننه سیال سیبستاسو یو بل شعر دې زمون همکار پامیر سایل لوست دې د خبرونې په دې برخه کې دا ورېدونکو ته وړاندې کو
جی جی
یتیم دے ہم یسیر دے لر او بر د گل بدن راخ کل غواڑی لاسونا لگ پسر د گل بدن کغر دے کور شو دا د سیند غاړه ک دختونا د زړه په وینو رنگ دے هر منظر د گل بدن ولاړ دی تماشه ته د اغزو تیر لاسونه په خپل گل بدن غوڅوي سر د گل بدن د امینه او د امن پسپرلی دی غلې وشه زموږ وطن ته مراوړه سنگر د گل بدن غوگ غوگ دشه دنیا د زنجیرونو شرنگ هرتا راوړم بدغه کلیتا محشر د گل بدن دا کړی کې سیال ولې دنیا نه اوریدا چل سدی دا کړی کې سیال ولې دنیا نه اوریدا چل سدی دا خخ چې په سینه کې دی خنجر د گل بدن یتیم دے ہم یسیر دے لارو بھر د گل بدن راخ کل غواڑی لاسونا لگ پسر د گل بدن
غوگ غوگ دشی دنیا د زنجیرونو شرنگ هرتا روڑم بدغه کلی تا محشر د گل بدن د اکبر سیال صاحب کلام تاسو اوریدو سیال صاحب د خبرونې وخت تقریبا ختم دی که اخیره کې اوریدونکو ته وای چې اولادونه لری په هغه کې څوک د شعر او د قلم سره مینه لري کوم یو د بازمای کوي په شعر کې
نه په بچو کې مې هیڅ داسې نشته چې هغه د شعر او ادب سره مین لري البته د خپل تعلیم سره او د خپل هنر سره یعنی بل مینه د خود شعر او ادب خلق پکې نشته ګورو قسم د پکې را پیدا شینو کې امکان لري خو په لال نشته
ډیره مننه اکبر سیال صاحب چې پتا ترخ پرونه کې را سره ملمه شوې دا مازیګر مونږ ترک
تاسو مې یو جهان مله دومره ډېر زیات خوند راکو خصوصا هغه دوستان ملګري چې د ټلیفونونه یې وکړل د سوالونه یې وکړل او بیا ستاسو دغه ملګرو چې څومره هڅې وکړې او څومره په ټیک طریقې سره د پروګرام تاسو را جوړ کړ او دنیا ته مو پېښ کړو نو زه هم ستاسو یو دنیا منونکی یم
کور مودان ملګرو د همدې سره د تاتری د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي د راتلونکي ګل په ورځ به نجبا مېر یو ور بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي د خبرونه څنګه وا د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دي که تاسو هم غواړئ چې کوم شاعر سره مونږ مرکه وکړو دا غش مېره تاسو سره په 00 2211 3121 باندې ریکارډ کړئ او مونږ ته وایئ چې د غي سره مونږ مرکه وکړو له همدې سره نجبا مېر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان